په کابل کې د سهار لاس پچیسوي. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته ز فریبا ظاهر شرق لاس تر تویم چې په تخنیکی چارو کې تای روشن رساله دی. دوستانو د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي خبرونه ته ځانګړې سو، د خو په سر کې خبري برخه هم لرو. مخکې تر دې چې راپورونه واورو، تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه ز فریبا ظاهر وړاندې کوم. وسر کې د مهمو خبرونو سره چې د ملي مصالحې عالی شورا وایي تاجکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنه وکړه. د ولسمشر د لمړي مرستيال دفتر وایي په کابل کې د نامنیو په وړاندې مبارزه د ولس همکاري ته اړتیا لري. او د پاکستان پولیسو په کراچۍ ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بل غړی ونیو. د خبرونو تفصیل. د ملي مصالحې عالی شورا وایي تاجکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنه وکړه. دا ژمنه دغه هیواد ته د ملي مصالحې عالی شورا د رئیس عبدالله د سفر پر مهال وسوه. د دې شورا ویان فریدون خوځون تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
د تاجکستان چارواکو په افغانستان کې سوله او ثبات په سیمه کې سوله او ثبات وباله او له دې پروسې څخه خپل ملاتړ اعلان کړي او ټینګار وکړي چې دوی د افغانستان سولې پروسې څخه ملاتړ کوي.
د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله د یو هیئت په مشرۍ د دوشنبه په ورځ تاجکستان ته ولاړ، چې نن سه شنبه له ولسمشر امام علي رحمان سره هم د سولې پر موضوع بحث کوي. د ولسمشر د لمړي مرستيال دفتر وایي په کابل کې د نامنیو په وړاندې مبارزه د ولس همکاري ته اړتیا لري. د امر الله صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد پرون ازادي راډیو ته وویل
د کابل د امنیت او نظم لپاره روانه مبارزه له څو غلو، یو ډله ترورستانو او یا شل دیرش تنو لوچکانو سره نه ده چې په څو ورځو کې بریالی شي او هر څه ګلی ګلزار شي. غوښتنه مو د کابل له ښاریانو ده چې له امنیتي تړون سره همکاري وکړي.
په کابل کې د نامنیو او جنایي پیښو تر زیاتېدو وروسته د تلې یا میزان پر شپږویشتمه امر الله صالح د څو اونیو لپاره د کابل امنیتي چارو مسؤلیت واخیست. که څه هم تر دغه اقدام وروسته په کابل کې د غلا او پیښې کمې سوې، خو د نامنیو پیښې لا هم روانې دي. په خوست کې نن سه شنبه د 50 زونونو د کرکټ د اتلو کلبونو ترمنځ د اتلولۍ جام سیالي کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون نوښت ازادي راډیو ته وویل
د سیالي د اتلولۍ جام لپاره وی د یادول ورده چې په دې کې ځوان لوبغاړو ته ښه فرصت ده، ښه زمينه ده چې په رسمي لوبو کې ګډون کوي او د افغانستان د کرکټ بورډ د چتر لاندې په رسمي لوبو کې لوبيږي.
دغه مسابقه به د دسمبر میاشتې تر 10 منټې پورې دوام کوي. زموږ غلازه د رادیو ری د پاکستان پولیسو په کراچۍ ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بل غړی ونیوه. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم یو غړی ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل محمد شیر مسید یک شنبه ناوخته هغه وخت ونیول سو چې لمړی په کراچۍ کې پر کور چاپه وهل سو. یو پولیس د نوم نشودلو په شرط د مسید نیول کېدل تایید کړل، خو پر هغه د لګیدلو تورونو په اړه څه ونویل. تر دې مخکې د پی ټی ایم بل مخکښ فعال او د ملي اسمبلی غړی علي وزیر په پېښور کې د پولیسو لخوا ونیول سو او بیا د سندیالات پولیسو ته وسپارل سو. د روسیې د حکومت یو چارواکي د هغه واکسین دفاع وکړه چې په دې هیواد کې جوړ شوی دی. د روسیې د مستقیمې پانګونې د صندوق مشر کیرل دیمیتریف پرون په یو ویډیو کانفرنس کې وویل
سپوتنیک وی واکسین زموږ په اند خورا اغیزناک واکسین دی. موږ استرازینکا کمپنۍ ته هم وړاندیز کړی چې د یو بل اغیزناک درمل جوړولو لپاره زموږ د واکسین له محتویاتو کار واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د اروپای ټولنې دولتي استازي د کورونا وایروس د نوې بڼې په وړاندې د مبارزې لپاره پر همغږو اقداماتو بحث تکشینی. د وایروس دغه نوې بڼه په بریتانیا کې خبره شوی چې ګڼ اروپایي او نور هیوادونه یې اړ کړي چې له بریتانیا سره تګ راتګ وځنډوي. او د امریکا متحده ایالاتو د سوداګرۍ وزارت څه باندې سل چینایي او روسی کمپنۍ د شرکتونو هغه نوی لست تورزیاتی کړي چې ادا کیږي د دغو هیوادونو له پوځونو سره اړیکې لري. په دې اقدام سره به امریکایي مالونو او ټکنالوژۍ ته د دغو شرکتونو لاسرسی محدود سي. په دې لست کې 85 چینایي او 15 روسی کمپنۍ شامل دي. د امریکا د سوداګرۍ وزیر د دسمبر پر 28 په ویلامی کې دا خبر ورکړ. د خبرونو پای دوستانو د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت به هم لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس ورزو د خبرونی خبری برخې ته د خبريالانو د ملاتړ یوې ډلې حکومت د خبريالانو په خوندیتوب کې په پاتراتلو تورن کړ. نه یا د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې دغه انتقاد په غزنی کې د خبريالانو د ویټولنې د مشر تر وجل کېدو وروسته وکړ. دینو حکومتي چارواکو او بنسټونو د رحمت الله نیکزاد پر وجل کېدو شینې شو دلې ده. سلیم محمد صالح په دې اړه راپور راکوي.
د آزاد رسنوی د ملاتړ ادارې یا نئی اجرایه رئیس وی حکومت نه دې تونې دلې په لویو او وړو شرونو کې د خبريالانو خوندیتوب تضمین کړي. مجیب خلوتګر د خبره تیرش په وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړي چې تر دې څو ساعته مخکې په غزنی کې د خبريالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد د نامعلومو وسلولو په حمله کې ووژل سو. شغلی خلوتګر وویل
د رحمت الله نیکزاد شهادت دا مسله په روحانه بنه بیانوي چې خبريالان نه په خارونو کې نه په لری پرته ځایونو کې خوندیتوب نه لري. د افغانستان حکومت متاسفانه هیڅ د خبريالانو د ساتنې په اکړه هیڅ کار نه کوي او خپل قانوني مسؤلیت او دنده متاسفانه اجرا کهی نه. مونگ ده افغانستان امنیتی ارگانونه پا ملی او محلی سطح ده دوی نه داغوارو چه لک تر لک ده مسئله ده رحمت الله نیکزاد قتل باید جر تر جر و سیری.
په غزنی کې د پیښې د دې ولایت نور خبريالان اندېښمن کړي او له دولته د خوندیتوب غوښتنه کوي. د افغان سوله څار ویب سایټ خبريال مجید ژړان او د پژواک خبري اژانس خبريال سیف الله مفتون ازادي راډیو ته وویل
د خبريالانو په وړاندې ډول ډول تهدیدونه رامنځته کوي چې دا د نن په نتیجه کې رحمت الله نیکزاد شهید شو او په راتلونکي کې هم دغه ګواښونه موجود دي. زموږ له دولت نه له ټولو ملاتړو ادارو نه چې د خبريالانو ملاتړ کوي له هغوی نه مې هیله دا ده چې د خبريالانو په وړاندې شته تاوتریخوالي په وړاندې چپ پاتې نه سي.
په دې وروستیو ورځو کې د خبريالانو وژنې زیاتې شوي دي چې دې کار واقعا هم د خبريالانو په کار باندې ډېر بد تاثیر کړی، د منفي اغېز ورمنډې کړی دي. خبريالان نشي کولی چې په ډاډه زړه باندې د کار ساحې ته لاړ شي او که چیرې دغه لړۍ دوام وکړي نو واقعا به هم د خبريالانو لپاره ډېره سخت وي او د دوی په کار باندې به ډېر بد اغېز وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان په یوه ټویټ کې د رحمت الله نیکزاد چې له الجزیره ټلویزیون او اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره یې هم کار کاوه وژنه یو جنایت بللی. د حکومت د نورو مشرانو ترڅنګ ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزی او نورو د حمله غندلې ده. خودنی اجرایه مشر مجیب خلوتګر وی د افغان چارواکو غندنې کفایت نه کوي بلکې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره دی عملی ګامونه واخیستل سي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خودزون ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دښمنان د دوی د جنایتونو او د دوی د ناانساني کړنو لپاره خو انعکاس خویر لدی. په دې ورسته کې د افغان خبريالانو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي او هغوی مستقیما هدف نیسي چې دا کار جنایي بشریت او نه بخښونکی عمل دی.
د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د رحمت الله نیکزاد د قاتلانو په موندلو پسې جدي حادثې پیل سوي دي.
یک جنایت علیه خبرنگاراست.
دا د خبریالانو او د بیان د ازادۍ په وړاندې یو جنایت او نه بخل کېدونکی عمل دی. امنیتي ځواکونه، پولیس او کشفی څنګ دا پیښه هر اړخیزه څېړي.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په یوه اعلامیه کې د خبريالانو د ټولنې د مشر رحمت الله نیکزاد پر وژل کېدو خوشنۍ شولې. دا یې د افغانستان لپاره یوه ضایعه ګڼلې ده. له تیرو دوو میاشتو د تلو پخوانی ویان یما سیاوش، د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس تایی، د خورشید ټلویزیون پخوانی مشر محمد رفیق صدیقي، د آریانا ټلویزیون ویان فریدین امینی، ملاله میوند او اوس رحمت الله نیکزاد وژل سول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویي له دې جملې د محمد رفیق صدیقي او فردین امینی وژنې جنایي اړخ لري.
دوستانو د خبريالانو د هدفي وژنو په اړه مو د خبريالانو د دفاع ټولنو اندیشنې واورید. په همدې پلمه غواړم د یادونه وکم چې نن په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس تایید وژل کې دوه څلوېشت ورځې پوره سوې او موږ د همدې ورځې په پلمه د شغلي دایي د کارونو د درناوي په پار او د شخصي ژوند په اړه راپورونه پکې جوړ لرو چې د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې اوریدل مه هیروي. اوس په تری ویلاندې وقفه وروسته د خبرونه پاته برخه ته ورسو.
ازادي راډیو ته وګ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي ک افغانستان او غوړی فاطمیون ډله به د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو مرسته وکړي. محمد جواد ظریف برای لاتلو نیوز سره په مرکه کې وویل په ایران کې میشت افغان وګړي په خپل خوښه د سوریې جګړې ته ځي، خو په ایران کې تر دې مخکې ځینو پناه غوښتونکو ویلي و چې د ایران لخوا د ځینو امتیازونو په بدل کې د سوریې جګړې ته تللې دي. سلام محمد صالح په دې اړه تفصیل راکوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل هیواد د سوریه او عراق په څیر د افغانستان همکاري ته هم تیار دی. محمد جواد ظریف تیر شپه له تلو نیو سره په ځنګړې مرکه کې په ایران کې د فاطمینو ډلې د حضور په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل که د افغانستان دولت تیار وي ایران به د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې له دې ډلې د استفادې لپاره همکاري وکړي.
این رو دولت افغانستان کاملا
د افغانستان دولت لدی موضوع پوره خبر دی چې موږ د افغانستان د دولت سره هر ډول مرستې ته چمتو یو چې د افغانستان د ملي اردو په چوکاټ کې د افغان دولت په مشرۍ د افغانانو لزواکونو د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د کار اخیستلو لپاره همکاري وکړو.
تر دې مخکې راپورونه خبره سیو فاطمیون ډلې چې په ایران کې لمیشتو افغان وګړو جوړه ده په زرګونو افغانان له ایرانه سوریې ته لیږلي چې د ولسمشر بشار الاسد په پلوي په جګړو کې برخه واخلي. اسوشیټډ پریس خبری اژانس په تیره مارچ میاشت کې راپور ورکړی و چې په سوریه کې د بشار الاسد په پلوي جګړې ته تر 1500 زرو زیات افغان پناه غوښتونکي لیږل سوي دي. ځینو افغانانو ویلي دوی د ایران له دولت څخه د ځینو امتیازونو له دې جملې په ایران کې د دایمي استوګنې د اسنادو او څو سوه ډالره معاش په بدل کې د سوریې جګړې ته تللي دي. دغو افغانانو تر ډیره له 2013 څخه تر 2014 میلادي کاله پورې د سوریې په جګړه کې برخه اخیستې ده. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د سوریې جګړې ته د افغانانو په لیږلو کې دخیل نه و، بلکې دغه افغانان په خپله خوښه د خپلو مذهبي عقایدو له مخې دغه جګړې ته ورغلي دي. کله چې له محمد جواد ظریف څخه پوښتنه وسوه داسې راپورونه سته چې د سوریې په جګړه کې دا مهال تر 1500 زرو افغانان ونډه لري، د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دا موضوع رد کړه.
ما اوریدلی چې د دوی شمیر 15000 وو، خو اوس په سوریه کې د دوی شمیر 2000 تر رسیدي.
د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې د ایران لخوا افغان ځوانانو او زلمیانو ته ویل سوي چې د سوریې په جګړه کې په ونډې اخیستو سره به د سوریې د زیارتونو او د شیعهګانو د سپېڅلو ځایونو ساتنه وکړي. فاطمیون او زینبیون ډلې د ایران د سپای پاسداران انقلاب څانګې ګڼل کېږي چې د افغانستان او پاکستان په زرګونو وګړي تر ډیره شیعهګان د سوریې جګړې ته ګماري. د امریکا متحده ایالاتونو په تیره مارچ میاشت کې د ایران سپای پاسداران انقلاب د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څار ډلې درې کاله مخکې په خپل راپور کې ویلي و چې سپای پاسداران په ایران کې د افغان ځوانانو له منځه کسان ګماري او د سوریې جګړې ته لیږي.
دوستانو مننه کوم چې در دې مهال موږ خبرونې را سره واوریدلې. دښمنې سره سم د خبرونې په دې برخه کې د موسیقي خبرونه لرو او دوته را سره پاتې سي. خو ته هغه د مخبر نسیم شفق څخه واورو چې د کابل چا پرسپانو نن د افغانستان د مسایلو په اړه څه تبصرې لیکلي.
ویسا ورسپانې په افغانستان کې د چاودنو، غلاو او هدفي وژنو زیاتېدو ته په اشاره لیکلي چې دغو بریدونو د خلکو روحي حالت سخت زیانمن کړی او اکثر افغانان فکر کوي چې ځان او مال یې په دوامداره توګه د یو نامعلوم دښمن لخوا ګواښل کیږي. ورسپانې اندېښنه ښودلې چې د اوسنیو وژنو او چاودنو یو خصوصیت دا دی چې څوک یې مسؤلیت په غاړه نه اخلي او تر اخره ګونګ پاتې کیږي. لیکوال ټینګار کړی چې همدغه ګونګوالی د عامو خلکو ذهني حالت ډیر خراب کړی، ځکه په خبره یې هیڅ وړاندوینه نشي کېدی چې پیښه به چیرته کیږي او هدف به یې څوک وي. افغانستان ورسپانې د دغه هیواد د سولې په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ورسته سرګندونو ته اشاره کړې چې د هند تحرکاتو له امله د سولې پروسې د زیانمنېدو خبره کړې ده. د ورسپانې په لیکنه افغانستان تل د نورو هیوادونو د ګټو قرباني شوی او هر ورځ یې بیا پرې کوي.